په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان آی اس آی د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړ. افغان ولسمشر له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. پر دې موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز ځینې نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو. خو لومړی اجمل اند افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
کابل سبا د سام په نوم د څلوېښتو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د اصلي غونډې کوربه دی. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره کتلي. په کابل کې د سام په نوم د څلوېښتو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي دي چې نن یې یوه حاشیې غونډه لري او سبا ته به اصلي غونډه جوړه کړي. په غونډه کې د لوړپوړو چارواکو د غونډې په نوم جوړه شوې افغان حکومت پکې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د څرنګوالي په اړه مرسته کوونکو هیوادونو ته معلومات ورکوي. د افغانستان د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل:
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد استراتژی
خغلی دریم زیوی موږ په بیلابیلو برخو کې لکه له فساد سره د مبارزې د اداري فساد پر ضد د استراتژی مالی او اقتصادي اصلاحاتو د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او نورو برخو کارونه کړی چې په اړه به نړیوالو ته ریپورت وړاندې کړو. دا د غونډې ګډ ریاست به د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د نماد دفتر استازي کوي. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ څو کلي له وسلوالونی ولید. کندوز امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونو د عملیات د پامیر سورلس په نوم پیل کړی او پکې وسلوالو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا وکړه. خغلی حمیدی وویل:
از آغاز عملیات در ولسوالۍ امام صاحب در حدود
دا د عملیاتو د پایل رئیس د امام صاحب په ولسوالۍ کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او یو په څلوېښت نور ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې د طالبانو درې مهم قمندانان شامل دي. اخوا چارواکي وایي د اوروزګان د چورې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له ولکې وتلې. دغه ولسوالۍ څه کمونۍ مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې وه. له فاریاب څخه په یو بل خبر کې چارواکو ویلي چې دغلته د مرکز میمنی ښار په امنیي قمندانۍ کې بمې چاودنه شوې. د قمندانۍ د مسؤلینو په وینا دا یو کوچنی بم و چې د قمندانۍ د دفتر په یو دالیز کې وچاودید. ځینې هندارې ماتې کړې خو دوی وایي نور کوم زیان نه دی اړولی. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم نن د بنګلادیش د نولس کلونو لوبډلې ته په 45 منډو ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړه او سیال ټیم ته 124 منډې هدف وټاکه. د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 150 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې اتاتیم منډې جوړې کړې وې. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته تللی څو د کوردستان د نیمه خپلواکې سیمې د ټول پښتنې په وړاندې پر اقداماتو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. په هوایي ډګر کې د ترکیې ولسمشر ته د ایران د قانون او صنایعو وزیر هرکلی وایي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره وکتل. حسن روحاني له نوموړي سره تر لیدو وروسته وویل:
مردم کردستان عراق به عنوان همسایگان خوب و
خغلی روحانی وایي د عراق د کردستان خلک زموږ غونډیان او ګران ورونه دي. موږ نه غواړو د عراق د کردستان پر خلکو فشار راولو، خو هغه په تیروتنو ولاړې پرېکړې چې د سیمې ځینې مشرانو وکړې باید چې هغه جبران کړي. له همدې کبله درې هیوادونه ایران، ترکیه او عراق اړ دي چې په جدي او ضروري اقداماتو سره په سیمه کې خپل اهداف تامین کړي. ایران ته د ترکیې ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې د ترکیې، ایران او عراق په شمول د سیمې پیاوړو هیوادونو د عراق په شمال کې د یو کوردي دولت له جوړولو سره مخالفت ښودلی دی. د ترکیې چارواکي همدارنګه وایي چې په سړک کې د یو ښودل شوي ماین چاودنې څلور ترکي سرتیري وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا دا پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ایران پولې ته نږدې هغه مهال وشوه چې د ترکي سرتیرو موټر پر ماین برابر شو. دا کاري ولایت د والي د دفتر لخوا ویل شوي چې د کردستان کارګر ګوند په دې برید کې لاس لري. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د روسیې جنگي الوتکو په بمباریو کې د النصره جبهې د 12 قمندانانو په ګډون د دې ډلې تراویا زیات وسلوال وشل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف وایي چې په دې هوایي بمباریو کې د النصره جبهې د رهبر د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. د نوموړي په وینا روسیې الوتکو هغه مهال هوایي بریدونه وکړل چې د النصره جبهې د مشرانو د یوې غونډې د ځای په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. دا روسیه دا دفاع وزارت د ویان پوینه په دې بریدونو کې د نصر جبهه مشر ابو محمد القلانی سخت ټپي شوی او یو لاس یې پرې شوی دی. یاکویس دوبچت، یوخیم فرانک او ریچارد هندرسن هغه درې ساینس پوهان دي چې په 2018 کال کې د نوبل د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان شول. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن وویل چې دې درې واړو ته د کریو الکترون مایکروسکوپ د جوړولو له کبله دا جایزه ورکول کیږي. د سویډن د علومو اکاډمۍ وایي د دې درې کسانو لخوا رامنځته شوی میتود د بایو مالیکولونو تصویر اخیستل اسانه او بهتره کړي. په هغه بیانیه کې چې د کیمیا د نوبل د سګنې جایزې ګټونکي پکې اعلان شوي راغلي چې دې میتود بېشومي یو نوی پړاو ته داخله کړه. دا جایزه د 9 میلیونو سویډنی کرونو جایزه ده چې 1.1 میلیون ډالر کیږي او د ګټونکو ترمنځ به وویشل شي. د کیمیا د نوبل د سګنې جایزې له ګټونکو دوبچت سویسه، فرانک جرمنی او هندرسن برتانوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. امریکای چارواکو د پاکستان ایسای د افغان طالبانو په خکارم لا تر تورن کړوی ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدله کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد د خپل دریز بدلولو ته اړ کولای شي؟
پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې تروریستان روزل کېږي، هغه ځایونه کې چې تروریستان او مشران اوسي، پر هغه باندې بریدونه وسی.
په دې اړه مو پر راپور سربیره د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له مهمو افغان شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې. د ولسمشر مرستیال ویان
اسې مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبلې او هم له پاکستان سره د مذاکراتو د دغه نوي پړاو ملاتړو.
د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته په دې اړه چې تر اوسه له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې څومره عملي کړې معلومات ورکوي. د یو امریکایي سرتیری په اړه به هم واوري چې د افغانستان په جګړه کې روخ پاتې شوی، خو د امریکا د لاس ویګاس په خونړۍ پېښه کې ووژل شو. ایران ته د ترکیې د ولسمشر د سفر له حاله مو هم خبرو. خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د پاکستان ایس ای د افغان طالبانو په ښکار ملاتړ تورن کړ. ویل چې د افغانستان جګړې د دې لپاره دوام کړی چې د استخباراتي اداره تر روسانو ته پناه ورکوي. دوی په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ. ویل چې که د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ نه شوه، هر هغه کار به وکړي چې ورته اړتیا وي. اسمه سرون له نور تفصیل سره.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکام شوې. ولسمشر ډونالد ترامپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. ماتیس د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا په مهال وویل واشنگتن غواړي چې پاکستان ته یو بل چانس هم ورکړي. د وویل مشته په کار ده چې د دې ستراتیژۍ د بری لپاره دوی ته یو بل چانس ورکړو، خو که زموږ هلو ځلو نتیجه ورنه کړه، ولسمشر تیار دی چې هر هغه ګام واخلي چې ورته اړتیا ده. لکه چې ولسمشر ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې او پاکستان یې تروریستانو ته د پناه ورکولو په خاطر غندلې، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. خو له دې سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې د واشنگتن د سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو خبري وکړي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې غونډې ته په وینا کې تایید کړ چې د پاکستان پوځي استخبارات یا اس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د وویل دا ښکاره خبره ده چې اس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دفاع وزیر جیمز ماتیس هم اس آی له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورن کړ. ویل دا سشکاری لکه چې اس آی ځان ته بیله بهرنۍ پالیسی لري. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د جګړې د دوام علت د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه دي، په ځانګړي ډول د حقانی شبکه چې د پاکستان په مهمو ښارونو کې اوسي. که څه هم پاکستان په ځلونو دا ډول تورونه رد کړي، خو په ځینو مواردو کې منلې چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو مشان د پاکستان په خاوره کې اوسي.
امریکایي چارواکو د پاکستان ای اس ای د افغان طالبانو په ښکاره ملاتړ تورن کړی او ویل چې اسلام آباد یو بل فرصت لري چې د افغانستان په اړه خپل پالیسي بدله کړي. د امریکا کوم فشارونه اسلام آباد که خپلونه غواړي د خپل دریز بدلولو ته اړ کولای شي؟ دا پوښتنه د نړیوالو چارو افغان کارپو زکریا پوپل سره د مرکې په پیل کې زما همکار ملالی بشیر کړي. ښاغلی پوپل په ځواب کې وویل
پاکستان ته تر اوسه پورې د اولسو شپاړسو کالو په جریان کې ډېر ډېر فرصتونه ورکول شوي دي، خو پاکستان هیڅکله حاضر نه دی چې د دغو فرصتونو څخه ګټه واخلي او یا د ترورستانو څخه ملاتړ بند کړي، ځکه دا د پاکستان د پوځیانو په یوه داسې پالیسي بدله شوې ده چې هغې ته د بدلون کوشش نه کوي. زما د نظر څخه پاکستان دپاره په هغه صورت کې دا امکانات لري چې پاکستان پوځیان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، چې په خصوصي ملاقاتونو کې دوی ته داسې په ټینګه ګوتڅنډنه شوې وي چې که چیرې پاکستان د خپلې پالیسۍ کې بدلون رانولي نو دا به ډېر په لویه بیه ورته تمام شي او ان د هېواد په ځکني بشپړتیا به هم د ګواښ سره مخامخ شي. یوازې په دغه صورت کې پاکستان زه فکر کوم کولای شي چې بدلون راولي.
تاسو په نظر کوم فشارونه کولای شي پاکستان همکاري ته اړ باسي؟
زما د نظر څخه په پاکستان باندې دوه ډوله فشارونه او دوه ډوله وسایلو څخه کار اخیستل شونې دي. یو د اقتصادي بندیزونو د لارې څخه، مالي بندیزونو د لارې څخه چې د بانکي سیستم د پاکستان په مجموع کې خراب شي او د پاکستان صادرات و امریکا او اروپایي هیوادونو ته بيسي په ټپه ودرول شي. یو د لارې د دوهمه لار دا چې د پوځي لارې څخه د ډرون او نور الوتکو د لارې څخه پر پاکستانی اهداف باندې هغه ځایونه کې چې ترورستان روزل کېږي، هغه ځایونه کې چې ترورستان او مشران اوسي، پر هغه باندې بریدونه وسي. دا دغه دوه وسیلې کولای شي په پاکستان باندې څه اغېز وکولای شي.
په پل سیب د امریکا دفاع وزیر ویلي چې پاکستان ته به په نږدې راتلونکي کې سفر وکړي. ستاسو په نظر دا سفر به د افغانستان په برخه کې څومره ګټور وي؟
دا خو د افغانستان لپاره په کاټه دي، هر کوشش دي د پاکستان باندې فشار راوستلو د لارې څخه کېږي هغه د افغانستان په کاټه دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی به هلته پاکستانیانو ته څه پیغام ورسوي او د امریکا د حکومت خصوصا د ولسمشر ټرمپ څخه کوم ډول پیغام هغه ته ورسوي چې کچیر دی د افغانستان په خلاف او د ترورستانو د ملاتړ څخه خلاص نه اخلي نو څه ورسره وسی او دا پیغام باید ډیر جدي وي. په هغه صورت کې نو دا کېدای شي د افغانستان په ګټه وسی او په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره ښه زمینه برابر کړي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو زکریا ام پوپلو چې په دې اړه له موږ سره نظر شریکو چې په اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل نکړي، امریکا له کوم فشارونو لارې کولای شي چې اسلام آباد د خپل دریز بدلولو ته اړ کړي؟
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان ولسمشر بیا له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه له افغان مهمو شخصیتونو سره د مشورتي غونډو لړۍ ام پیل کړې ده. د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ ډیره مهمه ځکه ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې په مهمو ملي مسایلو کې یوه اجماع رامنځته کړي. نور حال د سبون کاکړ په راپور کې
د ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جهادي او سیاسي مشرانو د سه شنبه د ورځې په ناسته کې له پاکستان سره د خبرو ملاتړ وکړ. نو مړی وای ولسمشر تل په مهمو او ملي مسایلو کې له مشرانو سره سلا مشورې کړې او وروستۍ ناسته په دې هدف شوې چې د سولې په برخه کې د امریکا د ستراتیژي له اعلان او کابل ته د پاکستاني پلاوی له راتګ وروسته له رامنځته شوی فرصت ګټه پورته شي.
تر ایران وروسته دا فرصتونه واقعا مهم دي او د پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوې پړاو د غوټولو جریاناتو شریکول سیاسي مشرانو سره نو سیاسي مشرانو هم ستراتیژي اعلان مهم وبلی او هم له پاکستان سره د مذاکراتو دغه نوې پړاو ملاتړ وکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د لوی درستیز لکتنی وروسته چې د همدی اونۍ د یکشنبه په ورځ په آر کې وشوه، جمهور ریاست ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دلیز کې بدلون راغلی. باور دادی چې د پاکستان په دریز کې بدلون د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي له اعلان او د افغان حکومت د هغه فشارونو وروسته چې د نړیوال ټولنې له لوري اچول شوي رامنځته شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان په دوه محورونو کې لومړی د پاکستان او بیا د بین الافغاني خبرو له لارې له طالبانو سره د سولې لار تعقیبوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د جهادي او سیاسي څیرو سره مشورتي ناستې د سولې د تامین په هدف د ملي اجماع لپاره مهمې دي. له دې ډلې مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل چې د بېلابېلو نظرونو او ملاتړو د لرلو له کبله افغان حکومت کولای شي له یو قوي دریځه له پاکستان سره د سولې خبرو ته کښېني او په اړه یې خپلې پرېکړې اعلان کړي.
اوسنۍ حکومت وستایل شي چې دا ډول یو کلتور په افغانستان کې منځته راولي چېرته چې د ټولو ډلو سره ټولو سیاسي اشخاصو احزابو سره په ملي مسایلو باندې بحث کېږي.
د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي سیاسي او جهادي مشرانو په دغه مشورتي ناسته کې له پاکستان سره د سولې د خبرو له پیلې دوه ملاتړ اعلان او ټینګار یې وکړ چې په دوه خبرو کې د احساساتو پر ځای له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته په دې اړه چې تر اوسه له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې څومره عملي کړې دي معلومات ورکوي. په دې غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. اصلي غونډه سبا پیلېږي خو له دې غونډې مخکې مقدماتي غونډو کې یو لړ څرګندونې شوې. د افغانستان د مالي وزارت ادعا کړې ده چې حکومت په ډېرو برخو په تېره بیا د اداري اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال استفان زدران ورغلی او نور حال به ترې واورو. زدران صاحب مهرباني.
بلې، تاسو اوریدونکو ته سلام. د سام یا د افغانستان لپاره د لوړ پوړي پلاوي غونډه که څه هم سبا پیلېږي خو لغې یوه ورځ مخکې ګډون کوونکي هیوادونه د افغان حکومت په لاسته راوړنو په تېره بیا د ښځو او خصوصي سکتور په پیاوړتیا، اقتصادي وضعیت او نورو لومړیتوبونو وغږېدل. د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غني غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو عرصو کې د اصلاحاتو او پرمختګ لړۍ پیل کړي خو دا مزل لا ډېر پاتې د هغې د لاسته راوړنې په ډول د افغان میرمنو پر مختګ او پټول نه کې ونده د پام وړ وبلله. وی ویل چې میرمنې او ځوان نسل د افغانستان خیراتلونکو ته ژمن دی. په همدې ډول اغلی بیبي ګل غنی د افغان ښځو د وړتیا او لوړولو او لسی تړون هغه پروګرامونه یاد کړل چې لاله میرمنې پر ځان د بسیا کې دوه پرمختګ په لوري قدمونه اخیستي دي. د یادونه ده چې نن په دغه غونډه کې چې د څلوېښتو هیوادونو استازو او همدارنګه نړیوالو ځینو بنسټونو د افغانستان د کابینې غړو او ملي شورا ځینو غړو پکې ګډون کړی او تر ډېره د افغان ښځو په وضعیت، اقتصادي وضعیت او د خصوصي سکتور په پیاوړتیا باندې د ګډونوالو ترمنځ خبرې اترې وشوې. په سبب د غونډې اصلي موضوع وي چې د افغانستان لپاره د نړیوالو ټولنې په غژمنو به خبرې کیږي چې له دې وړاندې په نړیوالو غونډو لکه بروکسل، وارساو د سنورو کې د افغانستان لپاره شوې دي. همدارنګه غژمنې به تعقیبیږي چې افغان حکومت له نړیوالو سره کړی دي تر څو په دې برخه کې تر اوسه کوم ګامونه کړي او لا مزل چې پاتې دی په هغه کې څه لاسنیوي ته ضرورت لري. نو دا غونډه سبا هم ده. نن مقدماتي او حاشیوي غونډه وه چې تر ډېره د افغان ښځو په وضعیت باندې خبرې وشوې او نړیوالو ټولنې استازو هم چې پکې ګډون کړی او په دې برخه کې پرمختګونه وستایل. وی ویل چې لا هم خنډونه شته خو دوی د افغان حکومت او افغانانو تر څنګ ولاړ دي. هغه څه مشکلات او ستونزې چې په دې برخه کې شته په ګډه به یې سره رفع کوي.
بلی یوسف خان زدرنل، تاسو نه مننه. سبا هم دا غونډه دوام لري او اوریدونکو ته بیا هم په اړه معلومات ورکو. خو په کابل کې د سام له غونډې سره عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. افغانستان د کارګرانو ټولنه او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي پرله پسې رخصتۍ د هیواد پر اقتصاد او د تحصیلاتو په بهیر یو بد گذار کوي. تفصیل به د خان محمد سین په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي رخصتیو ترڅنګ حکومت ځینې نور رخصتۍ هم اعلانوي چې د خصوصي سکتور په ګټه نه دي.
متاسفانه ما شاهد هستیم که در ماه چند روز
په خوشنۍ سره مونږ شاهدان یو چې په یوې میاشت کې څو ورځې ملي رخصتي او داسې نورې ورکړل کیږي. سربیره پر دې چې دولتي ادارې رخصتيږي او کار نه وي، خصوصي سکتور ډیر زیان ویني. دا د افغانستان پر اقتصاد یو درون گزار دی او جبرانول هم ممکن نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کابل کې د سام یا د لوړپوړو چارواکو د ناستې لپاره د چهارشنبه په ورځ یوازې په کابل کې رخصت اعلان کړه. د ولسی جرګې ځینې غړي وای سبا پنځشنبه ده او د چهارشنبه او جمعې په منځ کې راځي چې له امله د دولت مامورین درې ورځې رخصتیږي او دا کار د دولت په زیان دی. د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست وای هغوی چې د څو ورځو رخصتیو په خاطر له کاره وځي د یوې کورنۍ نفقه هم ور په غاړه وي.
کله چې یو کانفرانس دایروي مجبور دی چې خلک ورته رخصت کړي چې مړه نه شي. زه هیله مند یم چې د دولت مشران پر خپلو مالیه ورکوونکو زړه ودردوي او فکر وکړي. هغه هیوادونه چې رسېدلي د مشرانو د کار محور یې اقتصاد او کار او زحمت و.
ښاغلی بشردوست د حکومت لخوا د پرله پسې رخصتیو اعلانول د زده کړو او تحصیل لپاره هم زیان رسوونکي ګڼي او وایي هغه ځوانان چې په خصوصي او دولتي ادارو کې تحصیل کوي هم له دغو رخصتیو زیان ویني. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت وایاند عبدالفتاح احمدزی وایي هغه رخصتي چې د یو مناسبت له مخې په جنتري کې راغلي د دغه وزارت لخوا تنظیمیږي، خو کومې رخصتۍ چې د کنفرانسونو په خاطر اعلانیږي د دغه وزارت لخوا نوی تنظیم شوي. بلخوا د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
دا یو مهم پروګرام دی او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر لري. په ټولو ولایتونو کې کار روان دی، په کابل کې هم خدماتي ادارې، پولیس او روغتونونه او داسې نور پر خپلو کارونو بوخت دي. دښمن غواړي د دغو ناستو مانی شي. ملي او نړیوالې غونډې موږ ته مهمې دي او حکومت ورته امنیتي تدابیر نیسي.
له دغو انتقادونو او اندېښنو سره سره د جمهوری ریاست چارواکي وایي د دې لپاره چې د مهمو کنفرانسونو په ورځ د ترافیکو د ګڼې ګوڼې او ځینو نورو پیښو مخنیوی شوی وي، یوازې په کابل ښار کې رخصتي اعلانیږي.
اکثره کابل ښاریان د دا ډول رخصتیو چې په قانوني توګه په کلیس کې نه دي شاملې د افغانستان په زیان بولي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانم افسر دی او دغه رخصتان چې تا ویلې دا د دې وطن د لپاره به دی فیلی شرایطو کې په هر نو شرایطو کې زاری قاتل دی، ځکه چې دی وی خونه تعلیم ورسته پاتې کیږي، تربیه ورسته پاتې کیږي، مخلوق ټول په مشکلاتو کې اخته دی، خلق مریضان دی، مریض شفاخانه ته نه رسیږي، لارې بند دي، بدبختی ده. زه نه پوهیږم چې دوی ته دا مشوره څوک ورکوي. غیر د رخصتۍ ونه بل کار نشته، ټول خلک د بیکارۍ نه در په دره ګرځي.
دا ډېر لارې بندول، دا ډېر هغه د خلکو سره اقتصادي وضعیت مونږ خرابه ده. په دا وطن کې جنگ تیر شوی ده، د جنگ جدل دغه نه مونږ زراعت، صنعت، تعلیم، تربیه دا ټول په صفر د کار ورځ مونږ لارې بندیږي، سیاحت هم په د منځ ځي، تعلیم تربیه هم د منځ ځي، کاروبار هم د منځ ځي، زراعت هم د منځ ځي. مونږ وایو چې د افغانستان خلکو ته د ما دغه یو خبره ده چې د مغه د امان الله خان د ازادۍ ورځ باید ورمزور شي.
دې وطن سل په سلو کې په ضرر ده، په دې په خاطر باندې چې موږ اقتصاد په بل چا پورې تړلی ده. که موږ خپله خود کفا سو، کار وکوو، ځوانان دې موږ کار وکوي، فرزند یې 8 ساعتو په جای باندې 9 ساعته وکوي، نو دا وطن به خود کفایي ته لاړ شي. اوس خو دې موږ اقتصاد تړلی ده بل چا پورې، هغه چې هر لوبې په موږ باندې کوي کولای شي. دې په خاطر موږ اقتصاد نه لرو.
د ناڅاپي رخصتیو د اعلانولو په اړه د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه وو. یو امریکایي عسکر چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې شوی و، د امریکا په لاس ویګاس کې د وروستۍ پیښې په نتیجه کې ووژل شو. کریستوفر روی بال چې 12 میاشتې په افغانستان کې خدمت کړی و، د یکشن بې په شپه د نواده د یو اوسیدونکو د ډزو په ډزو کې ووژل شو. سالم احمد صالح نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایي عسکر کریستوفر رویبل چې د افغانستان په جګړه کې روغ رمټ پاتې شوی و، د یک شنبه د شپې په پیښه کې ووژل سو. په دې شپه د ډزو په نتیجه کې چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې، ګڼ کسان ووژل سول. 28 کلن کریستوفر رویبل 12 میاشتې په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی و او په هغو 950 کسانو کې شامل دی چې د نوادا د یوه اوسیدونکي د ډزو په پیښه کې ووژل سو. د پلاس ویګاس ښار کې خپل مور ته ورغلی و چې خپل کلیزه ورسره ولمنځي. د نواده دغه اوسیدونکي د مندالی بی هوټل 2 دیرشم پوړ څخه د موسیقي پر یو فیسټیوال ډزې وکړې. رویټرز خبري اجنس د امریکا د پاوز د اسنادو په حواله لیکلي چې شغلی رویبل له 2001 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د سمندري ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی چې د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې څخه د 2012 میلادي کال تر می میاشتې پورې په افغانستان کې وظیفه درلوده. د کریستوفر رویبل میرمن وایي که څه هم افغانستان په روحي لحاظ د دې خاوند ځوراوه، خو رویبل مجرا غوښتونکی طبیعت درلود او کولای سوای چې د ژوند خوشي عمومي. دکسي رویبل له خپل خاوند کریستوفر سره لاس ویګاس ته نه وتللې، بلکې په کالیفورنیا کې پاتې سوې وه. په لاس ویګاس کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر پیښې وروسته دکسي رویبل ډیره هڅه وکړه له خپل خاوند سره د ټلیفون یا هم پیغامونو له لارې تماس ونیسي، خو د هغه په مرګ د دوشنبه په ورځ خبره سوه. په همدې حال کې ماتیف اوستین چې له کریستوفر رویبل سره په ځوانۍ کې د امریکا په سمندري ځواکونو کې شامل سوی و، په خپل فیسبوک کې لیکلي د خپل دوست په مړینه خواشینی سوی دی. د کریستوفر رویبل کورنۍ په پام کې لري د ده جنازه کالیفورنیا ته انتقال کړي او په 900 ساعتونو کې په انټرنیټ کې د هشتګ ګو فاند می په نوم د کمپاین په لړ کې نږدې 23,000 ډالره بس په نه راټوله سوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. ویل کیږي چې رجب طیب اردوغان به د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان د وروستۍ ټول پوښتنې وروسته وضعیت په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. ترکیه او ایران دواړه د دغه ټول پوښتنې مخالف دي. دواړه له دې ویرې لري چې د دوی په هیوادونو کې کرد هم ورته اقدام ته ښایي وهڅوي. مرالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل سوی ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ایران ته د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې له اردوغان سره د ترکیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خلوصي اکار هم تللی دی. ایران او ترکیه دواړو په دې وروستیو کې د عراق له کورد سیمې سره پر پوله پوځي تمرینونه کړي چې پر کورد مشرانو فشار زیات کړي. په دغو تمرینونو کې د بغداد حکومتي ځواکونو هم برخه درلوده. عراق د خپلواک کردستان د ټول پښتنو د نتایجو د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. په دغو ټول پښتنو کې 2.5% اکثریت خلکو د خپلواکۍ لپاره مثبتې رایې ورکړې وې. بغداد د تیر جمعې په ورځ کورد هوایی ډګرونو ته د ټولو نړیوالو پروازونو مخه ونیوله. ایران د عراق له کردستان سره د تیلو د مصنوعاتو د هر ډول سوداګرۍ د بندولو امر کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی چې خپل مځکنی سرحد به وتړي او د عراق له کردستان سره به د تیلو د تجارت مخه ونیسي، چې دا د کردستان سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم تجارت دی. اردوغان د شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د عراق کردستان به د دغو نه منلو وړ ټول پښتنو لویه بیه پرې کړي. له 1940 کال څخه ترکیه د ممنوع اعلان سوي کردستان کارګر ګوند له یاغیانو سره په جګړه دی چې په شمالي عراق کې اډې لري او په لومړیو کې یې د یو جلا هیواد جوړولو هڅې هم کړې وې. په ایران کې دوی کورد یاغي ډلې، د ایران د کردستان ډیموکرات ګوند او په کردستان کې د آزاد ژوند ګوند فعال دي. ترکیه او ایران له پیړیو راهیسې سیال هیوادونه دي، خو په دې وروستیو کې د نږدې اړیکو هڅې کړې دي او ایران په ترکیه کې د تیر کال له ناکامې کودتا راهیسې د اردوغان ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي، خو له روسیې سره یو ځای د سوریه د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی دی چې په قزاقستان کې د روان کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. دوی په عراق کې د تیر اونۍ د خپلواک کردستان لپاره د ټول پښتنو مخالفت کوي. دوی همداراز بیره لري چې د عراق د کردستان له خپلواکۍ وروسته شایي په دغو هیوادونو کې میشت کردان هم ورته غوښتنې پیل کړي.
ازادي رادیو اوري. د ټکسي موټرو د بیلابیلو ډولونو به مو ډېر اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په څو راتلونکو کلونو کې به الوتونکي ټکسي په کار پیل وکړي. نور به اسمت سروان درته ووایي.
لومړنی الوتونکی ټکسي په دوبۍ کې نندارې ته وړاندې شو. ویلو کوپټر کمپنۍ خپل دوه کسیز هوایي ټکسي په دوبۍ کې تجربه کړ. دا ټکسي یا الوتونکي نقلیه وسیله 13 برقي څرخونه لري. ولو کوپټر دیرش دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومتر ته رسیږي. ټاکل شوی و چې دا اوتومات یا بې چلوونکي ټکسي د جون په میاشت کې په دوبۍ کې واسمویل شي. د دوبۍ د ترانسپورت د ادارې د چارواکو په وینا دا اوتومات ټکسي د امنیتي ستاندردونو د لوړولو ځانګړتیا لري. څلور پراشوتونه، د بیټرۍ نه جلا سیستمونه، د چټک چارج او د برېښنا له شبکې سره د ژر وصل کېدو سیستم لري. د دې الوتونکي ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې دوه ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې ژر چارجي شي. هوایی ټکسیان به د دوبۍ اوسیدونکي د یوه ځانګړي اپلیکیشن په وسیله راغوښتی شي. دا ټکسیان به په 5 کلونو کې په دوبۍ کې رسمن خدمات پیل کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش